Radio.
السلام علیکم او سهار په خیر. نن یک شنبه ده، د کب یهود لسمه د فروری اتویشتمه. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیلوو. د نورو ورځو په څیر پیل په لومړي نیم ساعته خبري مجله کیږي. په خبري راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي خپل ځایناستي ته یوازې د ټاکنو او جمهوریت تر چتر لاندې واک سپاري. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ به دوام مومي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د لومړي ځل لپاره د یوې ښځینه پیلوټې لخوا له کابله هرات ته سوې الوتنه یو پرمختګ وباله. د امریکا ولسمشر ویلي چې د هغه اداره به سبا دوشنبه د سعودي عربستان په اړه یوه مهمه اعلامیه خپره کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې به له لاسه نه وځي. جنرال سکاټ میلر پرون په یو ویډیوي پیغام کې افغان ځواکونو ته د دوی د ملي ورځې د مبارکۍ په پیغام کې دا خبره کړې ده.
زه غواړم ستاسو له هغو هڅو مننه وکړم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت لپاره او په تیره بیا د افغانستان د خلکو لپاره یې کوئ. ستاسو قربانۍ به له لاسه ونه وځي. د هیواد شاوخوا ته د سفر پر مهال اکثره اورم چې خلق پر تاسو څومره ویاړ کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ویلي دوی به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. پرون د کاپ پر نهمه د کابل په ګډون د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سرتیری ملي ورځ ولمانځل سوه. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د لومړي وار لپاره د یوې ښځینه پیلوټې لخوا له کابله هرات ته سوې الوتنه یو لوی پرمختګ وباله. دغه ادارې پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دا پیلوټه محادثه میرزایی نومیږي او د کامیر شرکت الوتکه د شیزینه عملی په ملتیا له کابله تر هراته بوتله. دوی وایي چې د اتیا دقیقو دغه هوایی مزل په بشپړ ډول د ښځو لخوا مدیریت سو. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې دا کار په دغه سکتور کې د ښځو پرمختګ یاد کړی او ویلي دي چې دوی په دې برخه کې نورو کارونو ته هم ژمن دي. د ننګرهار چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو د داعش هغه غړي نیولې چې یوازې پرون یې په جلال آباد کې د 1114 تابع کړې وه. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل پر خپله ټویټر پاڼه د همدې مشکوک کس انځور خپور کړی. ویلي دي چې دې مشکوک سړي شپږ کړي ماینونه په یوه کراچۍ او 15 نور په یوه ګلدانۍ کې ځای پر ځای کړي وو. امرخیل ویلي نیول سوي کس غوښتل دغو ماینونو ته پرون د سرتیری د ملي ورځې په اوږدو کې چاودنه ورکړي. چې د په خبره شپږ دا ماینونه شنډ سوي او 15 یې امنیتي ځواکونو چوبلی دي. دا په اصل کې ده چې پرون په جلال آباد ښار کې یوې چاودنې د ولایتي شورا غړی عبدالقهار قدیر ټپي کړی او یو ملکي کس یې وژلی دی. د هغې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روسیې د امنیت شورا منشي ویلي په افغانستان کې د امارات بیرته راتګ د منلو نه دی او دا له وخته مخکې ده چې د طالبانو نمونه له تور لسته ووځي. نیکولای پاتروشیف دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد انی پاتمر سره د کتنې پر مهال په مسکو کې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې ښاغلي پاتروشیف ویلي تر هغو چې د سولې په خبرو کې پرمختګ ونیسي له وخته مخکې ده چې د طالبانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لست څخه ووځي. د پاتروشیف دا خبرې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له وروستیو خبرو سره په ټکر کې دي. هغه ویلي وو طالبان له امریکا سره د دوحې تړون ته سل په سل ژمن پاتې سوي او باید امریکا له دې تړونه په شا نه سي. د کابلوف دغو خبرو چې له سپوتنیک خبري اژانس سره یې کړې وې د افغان حکومت عکس العمل پارولی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي د هغه اداره به سبا دوشنبه د سعودي عربستان په باب یوه اعلامیه خپره کړي. دا وروسته تر دې چې د امریکا په استخباراتي راپورونو کې څرګنده سوه چې د سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې لاس درلود. ښاغلی بایدن پرون وویل
ما د فبروري په 15مه د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره خبرې وکړې، نه د سعودي ولیعهد سره. ما ورته واضح کړه چې مقررات بدلون کوي او موږ به مهم بدلونونه د دوشنبه په ورځ اعلان کړو. موږ به هغوی د بشري حقونو په اړه مسؤل وبولو.
د خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د سعودي ولیعهد به مجازات سي، بایدن وویل چې د دوشنبه په ورځ به اعلان وکړي چې له سعودي سره څه چلند په کار دی. بایدن په دې اړه نور توضیحات نه دی ورکړي. زرګونه کسان پرون د روسیې د اپوزیسیون د یوه سیاستوال بوریس نیمتسوف د شپږم کلین په مناسبت د مسکو په مرکز کې راټول سول. د اپوزیسیون دغه ملاتړي د بلشوی مسکو ریتسکي پر پله راټول سوي وو چې د کرملین له ماڼۍ سره 200 متره واټن لري. نیمتسوف د 2015 میلادي کال د فبروري پر 18مه د همدې پله پر سر په ډزو ووژل سو. نوموړی د روسیې د صدر اعظم مرستیال پاتې سوی او پر اوسني ولسمشر ولادیمیر پوتین له منتقدانو څخه وو. د روسیې په نورو ښارونو کې هم په دې مناسبت غونډې جوړې سوې وې. په روسیې کې د امریکا د سفارت ویان پر خپله ټویټر پاڼه د نیمتسوف د ظالمانه وژنې یادونه کړې او هغه یې د روسیې راتلونکي ته ژمن شخص یاد کړی دی. 15 چچنایان د نیمتسوف په وژنه محکوم سوي، خو تر اوسه هم چارواکو نه دي ویلي چې دا قتل د چا په امر ترسره سوی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخی لوړ درجه 14.0، هرات اسمان شین د تودوخی لوړ درجه 12.2، کندهار اسمان شین د تودوخی لوړ درجه 14.1، مزار شریف اسمان شین د تودوخی لوړ درجه 11.1، او جلال آباد اسمان شین د تودوخی لوړ درجه 23.1.
افغانستان کې د سهار او بجې او څباندې شپږ دقیقې د سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله اوري. ولسمشر وایي خپل ځایناستي ته یوازې د ټاکنو او جمهوریت تر چتر لاندې واک سپاري. دا هم وری چې د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې تړون ځینې لاسته راوړنې لري.
دغه هوکړې په نتیجه کې دا یو کار وشو چې دواړه لوري کېناستل خبرو ته. دا د خبرو یو پړاو، دویم پړاو تقریبا یو پړاو سرته وسو، دغه ته موږ یو نتیجه ویلی شو.
په بل راپور کې اوري چې د پاکستان ځینې کتونکي وایي په دغه هیواد کې د سختریزو بریدونه زیات سوي دي. د ژوند پرنګونی کې د یو دوکاندار د ژوند رنګونو ننداره کوو.
والا دلته خو چون سه مارکیټ دسه لوکس ځای ده، معمولا نشاري خلک ډیر راضي ده، اطراف خلک نه، ځکه چې دلته امنده ده، خلک چا منځوي دا هغه ځای ډیر خوښي، کسه پورته قیمت امي همدسه ځایو ته معمولا راضي.
د خبرونه د سر موضوع: د افغانستان ولسمشر وایي خپل ځایناستي ته یوازې د ټاکنو او جمهوریت تر چتر لاندې واک سپاري. محمد اشرف غنی په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته ویلي چې د سر په بیه د اوسني نظام په ننګه ولاړ دی او د ولسواکۍ ضد هڅو ته اجازه نه ورکوي. ښاغلی غنی وایي له څلورو لسیزو راهیسې لومړی ځل دی چې سولې ته ملي او نړیوال بستر برابر سوی او باید له دې موقع استفاده وسي. اسدالله لودین په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو ځوانانو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې بیا هم تر ډیره د اوسنی نظام په ملاتړ ورټولوي. له ځوانانو سره دا ملي بحث د پنځشنبې په ورځ جوړ شوی وو، خو غونډې ته د ولسمشر وینا پرون د ارګ لخوا خپره شوه.
هر کس کی مسؤلیت مرا به دوش میگیره در آینده.
محمد اشرف غنی دی غونډه ته ویلی یوازې او یوازې د ټاکنو لپاره خپل ځایناستي ته واک سپاري.
دا که سودا میدان هر څوک چې ډالري راسي، ما خو نه زر درلودل نه زور، زبه می درلوده، احساس می درلوده، تعهد می درلوده. تاسو ولس مشرکم قدرت دی ولسته، دی ولس په اراده باندې یو شخص نه بل شخص ته انتقالي.
ولسمشر داسې مهال د خپل نظام په ملاتړ ټینګار کوي چې یو شمیر سیاستوال او طالبان د اوسنی نظام خلاف دی او وایي محمد اشرف غنی باید د سولې لپاره له داندې لري شي. څه موده وړاندې د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزي مسکو ته د سفر پر مهال وویل که ولسمشر محمد اشرف غنی له واکه لري شي، دوی له نوي حکومت سره سولې ته چمتو کیږي. محمد اشرف غنی بیا وایي ولسواکي او پیاوړی دولت یوازینی وسیله ده چې له سولې وروسته اقتصادي ثبات سره مرسته کولی شي. نوموړی وایي همدې شرایطو ته په پام او غواړي د سولې خبرې چې په باور یې په تاریخ کې ښه زمینه ورته برابره شوې ښې مدیریت کړي.
با وجود تمام خشونت بار اول است
د ټول تاوتری خوال سره سره لتیرو څلويشتو کلونو راهیسی لمړی ځل دی چې نړیوال تر یوې کچې سیمایز او دغه راز ملي ماحول سولې ته چمتو دی. له دې درسې باید ډېره ګټه واخلو. دا کار دقت، تحمل او تدبیر غواړي.
له شاوخوا یوې میاشت ځنډ وروسته تېره دوشنبه دوحه کې بین الافغاني خبرې هم بیا پیل شوې، خو تر اوسه پکې د کوم پام وړ پرمختګ خبره نه ده شوې. نن د کپ پر لسمه د امریکا او طالبانو د دوحې د تړون هم ټیک یو کال پوره شو. د کال په تېرېدو لا هم د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. وضعیت پیچلی شوی او دا څرک هم نه لګیږي چې له هوکړې سره سم به امریکا سږ کال افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي او کنه.
موردل چې د افغانستان ولسمشر ویلي چې د ولسواکۍ ضد هڅو ته په افغانستان کې اجازه نه ورکوي. د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې د هوکړې ګټه دا وه چې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ یې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړه. عزیز الله دین محمد ازادي راډیو سره د دوحې هوکړې د یو کلنۍ په ورځ په ځانګړې مرکه کې دا هم ویل چې د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیال په توګه دی هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوې موافقې له ټولو جزئیاتو نه دی خبر.
د همدې هوکړې په نتیجه کې زیات برخه خارجي قواوې ووتې او د همدې هوکړې په نتیجه کې مهمه خبره دا وه چې د افغانستان لوری د طالبانو د لوري سره خبرو ته کېناسته. د همدې هوکړې په تسلسل باندې چې څلور مادې وې چې مثلا د خارجیانو وتل و، امریکا او متحدینو ته اعتماد ورکول چې بیا به افغانستان نه حمله نه کیږي، یو هم همدا د بین الافغاني مذاکرات و. دغه بین الافغاني مذاکرات د دې هوکړې په نتیجه کې
څومره نتیجه ستاسو په نظر باندې چې ورکړي دغه مذاکرات؟
اول خدا وایو چې د افغانستان موضوع ډیره درنه موضوع ده، دومره په اسانه باندې به حل کیږي نه. خو دغه هوکړې په نتیجه کې دا یو کار وسو چې دواړه لوري کېناستل خبرو ته. دا د خبرو یو پړاو، دویم پړاو، تقریبا یو پړاو سرته ورسو. دغه ته موږ یو نتیجه ویلی شو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د سولې په برخه کې د افغان حکومت یو مسؤول ارګان په توګه په دغه خبرو کې څومره داخله و، څومره سولې په بهیر کې دوی ته رول ورکړل شوی و؟
د مذاکرې هیئت جوړ شو. البته د مصالحې شورا مشري دی هم پکې خپل نظر درلوده، خپل نظر پکې ورکړ. خو مصالحې شورا مکمل لا جوړه شوې نه وه، لا د اگر خبري شورا غونډه نه و شوې. خو هلته مذاکرات طرفین کېناسته، دوی نظر اخیستل شوی و. او همدې دپاره شاید اختلاف نظر به ور باندې و، شاید د هغې په دې افرادو باندې ملاحظې وي. خو دپاره دی چې اوس افغانان یو قدم واخلي، کله چې مذاکراتو غړي کابل ته راغله، رهبری هیئت سره کېناسته، سره په ستونزو سره خبرې وکړې.
ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې څخه سرغړونې شوي، مثلا امریکایي لوری طالبان تورنوي او طالبان بیا امریکایي لوری تورنوي، څه فکر کوئ چې رښتیا هم له هوکړې سرغړونې شوي که شوي د چا لخوا؟
اور خدای ته هم چې هوکړه ټوله چې دا هغه د طالبانو او د امریکایانو په منځ کې د یو برخه دلته خلکو ته ښکارا شوی ده، ټوله نه ده ښکارا شوی. نو کوم دی چې سرغړونه مونږ خلک په قضاوت نشو کولای.
تاسو هم خبر نه پوره ډول
زه سره معلومات لرم. یو د ځینی برخه چې هغه ټوله میډیا کې راغلي، ټول کې راغلي، هغه مونږ تم خودل شوی دي. ولی مونږ کله د شاورو چې ځینی زمیمې وي چې هغه زمیمې دی خو منځ کې دی، هغه نه ټوله نه دی خبر.
باید چې ویل کیږي چې امریکا نوې حکومت غواړي د طالبانو سره د سولې په هوکړه بیا کتنه وکړي. فکر کوي دا څومره اغیزمن کار به وي چې دوی بیا له سره په دغه هوکړې باندې کتنه وکړي؟
زه چې څومره پوهېږم هلته یو نظام دی، یو اداره ده، او هغه نظام او اداره به طبعا هغه مخکنۍ خبرې په نظر کې ساتي. دا چې لکه ټرمپ پیسې کې دا خبره کړې چې هغه سرزور دی، او لکه داسې په اړه خبره ډیرو خلکو سره یا ډیرو خلکو متحدینو سره مشوره نه کوي. اوس دا موجوده ادارې دا ویلې دي چې موږ خپل متحدینو سره په مشوره کوو. خو موږ دومره پیږو چې که ډیر فرق راشي، هغه فرق به دا په دې برخه کې چې دوی په دې کوشش وکړي چې دا کله چې قوای وزي چې دلته په افغانستان کې یو سولې یا د خبرو یو سیټ اپ منځ راغلی دی خبرو لپاره،
یعنی په ټوله کتنه پوښتنه ستاسو نظر خبر
نو زه د فکر کوم زه به دې نه پېږدي بس کتنه کوي. خو د امریکای حکومت دغه کړی دی، یعنی هغه مخکمه یو اداري اور باندې باس کړی دی، او دی باندې شاید ډیر معمولی خطه پورته پکره ولی ډیر ماته خو لغنه ښکاری بکې.
د ملي مصالحې علي شرام راستیال عزیز الله دین محمد وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس بل احمد تکل نه واوري چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د امریکا د پاوز اړوند د ورسپانې سټارز اند سترایپس د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلی کې دی هغه معاملې چې هدف د افغانستان د جګړې ختمول وو ظاهرا طالبان زړور کړی دي. د ورسپانې اشاره هغه موافقې ته ده چې تیر کال د فبروري په 19مه د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک شوه. د دې موافقې په اساس طالبان باید د افغانستان د دولت سره خبرو ته ناست وای، د القاعده په ګډون تروریستي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د متحدو ایالاتونو او متحدانو پر ضد د افغانستان له خاورې حمله تنظیم کړي، او د دې په بدل کې امریکا ژمنه کړې چې د روان 2021 کال ترمیم یشته پورې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. سټارز اند سترایپس د سیاسي شنونکو له قوله لیکي چې وای په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدو د طالبانو هغه ادعاوې پیاوړې کړې دي چې ګنې دوی د بل هر وخت پرتل اوس بریا ته زیات نږدې شوي. ورسپانې هغه راپور ته کتنه کړې چې په دې وروستیو کې د امریکا کانګرس ته وړاندې شو. د راپور په افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو سرپلټون کې چمتو کړی. د راپور په یو برخه کې راغلی چې د دوه پر موافقې د نږدې یو کال او خطورسته طالبانو د افغانستان پر دولتي ځواکونو بریدونو ته لا زور ورکړی، له القاعده شبکې سره اړیکې ټینګ ساتلې دي، او د سیخکاری چې د سولې په خبرو کې هیڅ راز امتیاز ورکولو ته چمتو نه دي. سټارز اند سترایپس وړاندې لیکي د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ ادارې له طالبانو سره د امریکا موافقې ته بیا کتنه کړې، او یو شمیر پالیسي جوړونکي له ښاغلي بایدن څخه غواړي چې د دې موافقې په اړه له سره له طالبانو سره خبرې وکړي. ورسپانه په عین حال کې د یو شمیر طالب جنګیالیو له قوله لیکي چې وایي طالبانو امریکا او ناټو ته ماتې ورکړې ده. د نصر الله په مستعار نوم په ننګرهار کې د طالبانو یو 25 کلن وسلوال سټارز اند سترایپس ته ویلي طالب قومندانانو دوی ته ډاډ ورکړی چې باید جګړې ته دوام ورکړي، او ورته ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان دولت سقوط وکړي. خو امریکایي آنلاین خبرونې بزنس انسایډر په خپل راپور کې د افغانستان یو بل څیره انځور کړي. د راپور د کامیر هوایي شرکت د هغې الوتنې په اړه دی چې ټوله عملی ښځې وې. د دې راپور په یو برخه کې راغلی دی چې د افغانستان یوه عادي 90 دقیقې الوتنه خبر جوړونکې شوه. د تیرې چهارشنبه په ورځ له کابل څخه هرات ته د بوئنګ 128 الوتکې د دې الوتنې کپتانانې 22 کلنه محدثه مرزایی او ورونیکا بوریسوا وې. څلور نور انجنې د دې پرواز قربانې وي. بزنس انسایډر د دې الوتنې د جریان او کارکونکو څو تصویرونه هم خبره کړي. د خبرونې د راپور لمخه د یوټیوب پیژندل شوی چیرې جاش کاهل ته چې د کام ایر شرکت خدمات ارزوي هم بلنه ورکړل شوې و چې د دې الوتنې د سپرلۍ ملګرتیا وکړي. په بزنس انسایډر کې خبره شوی تصویرونه هم ښاغلی کاهل اخیستی دي.
د ځکني ترانسپورت د سمون سرتاسري شورا وایي ک په لوی لارو کې د دوی په وړاندې ستونزې حل نسی یو ور بیا اعتراضونه کوي.
د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د شرکتونو مسولین پر حکومت نیوکه کوي، وایي چې په لوی لارو کې ستونزې لا هم پر خپل ځای دي. دوی د شنبه پر ورځ کابل کې ویناست ته وویل امنیتي مامورین د دې پر ځای چې د لوی لارو امنیت وساتي په خپل د موټر چلوونکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د سمون د سراسري شورا مشر تلا محمد عثمانزي ازادي راډیو ته وویل که د موټر چلوونکو ستونزې هوارې نسی یو ځل بیا به په مدني اعتراض لاس پورې کړي. د دې شورا مرستیال نذیر احمد خلیل وویل لا هم په لویو لارو کې 40% ستونزې پر ځای دي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت وایي په دې برخه کې د وزارت د اقداماتو په بهیر کې یو شمیر مسؤلین له دندو وګوښه سوي دي.
موضوع ته رسیدګي کوو. که چیرې کوم فیصدي د شکایت نه پاتې دی او ستونزې سل فیصده حل شوی نه دی، مونږ بیا هم په جدي توګه دغه موضوع تعقیبوو او انشاءالله دغه ستونزې حل کیږي.
له دې وړاندې د بار وړونکو موټرو شرکتونو د دالبي په 14مه د کابل کندهار او کندهار هرات په لویو لارو کې د پولیسو د ناسم چلند له امله اعتراض کړی و. که څه هم هغه وخت له څو اونیو کاري اعتصاب وروسته او د مسؤلینو په منځګړیتوب سره ستونزه هواره سوه، خو اوس بیا هم دوی د خپلو پاتو ستونزو د هواري غوښتنه کوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې تر لاسلیک یو کال وروسته متحد ایالاتونو او ملګري ملتونو وایي چې دې ډلې د دې هوکړې یوه مهمه برخه تر پښو لاندې کړې او لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري، خو طالبان وایي چې له القاعده سره اړیکې نه لري.
امریکا په افغانستان کې د شل کلنې جګړې د پای لپاره له طالبانو سره کال وړاندې د سولې هوکړه وکړه. د دې هوکړې یوه ماته د القاعده په ګډون له بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کوندې، خو د دې هوکړې یو لورې متحده ایالات ادعا کوي چې طالبانو د دې تړون ډېرې برخې له دې شمېر له بهرنیو ترهګرو ډلو سره په ځانګړي ډول له القاعده ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان د چنګاښ په 11مه کانګرس سره د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل راپور کې وویل طالبانو لا هم له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پای ته رسولي. پینټاګان په راپور کې زیاته کړې وه په افغانستان کې د سولې د پرمختګونو سره سره د هند په نیمه لویه وچه کې القاعده ډله په افغانستان کې طالبانو سره د دوی پروژنه کې نږدې اړیکې لري. راپور کې زیاته شوې د هند په نیمه لویه وچه کې القاعده ډله د طالبانو د ټیټې درجه غړو سره د افغانستان حکومت د ضعیفولو لپاره همکاري کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو څخه د څارنې ډلې هم د سلواغې په 15مه په خپل راپور کې د طالبانو او القاعده ډلې ترمنځ د اړیکو څخه پرده پورته کړه. د دې راپور پر بنسټ له القاعده، داعش او یو شمېر نورو ډلو سره د طالبانو اړیکې پر خپل ځای دي او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د القاعده شبکې د یو شمېر غړو لکه په ابو محسن مشهور، حسام عبدالرؤوف او نور وژل کېدلی یو ثبوت دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج هم د سلواغې په 13مه له یو شمېر خبریالانو سره په کتنه کې وویل طالبان او القاعده ډله لا هم له یو بل سره اړیکې لري. هغه ویلي وو نږدې 300 القاعده وسلوال په افغانستان کې شته چې له طالبانو سره ستراتیژیکې اړیکې لري. د ملي امنیت عمومي رئیس ویلي وو همدا اوس په افغانستان کې شپږ تر زر بهرنی وسلوال شته چې د ختیځ ترکستان، د تاجکستان اسلامي غورزنګ، د ازبکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین ډلو تر نوم لاندې جګړه کوي. خغل سراج د ډلو ته فعالیت موخه منځني ختیځ سره جګړې لیک ډول وبلل چې په خبري افغان ځواکونه به د دې کار اجازه ورنکړي. همدا ډول د ملي امنیت عمومي ریاست د لړم په څلورم اعلان وکړ چې د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې د القاعده شبکې دویم نمبر مشر د یو لړ ځانګړو عملیات په پایله کې وشلې دي. ملي امنیت د دې شخص نوم ابو محسن مصری یاد کړ چې د هند په نیمه لویه وچه کې د القاعده خورا مهم قومندان وو. یوازې دا نه، بلکې د جمهور رئیس لومړی مرسال امر الله صالح هم نږدې دوه میاشتې وړاندې کندهار ته د سفر پر مهال ویلي وو القاعده او طالبان له هم سره جوړ دي.
یعنی هغه ژمنه چې طالب کړی وو چې موږ سولې غواړو، موږ ته وخت ورکړي چې دا 19 یا شل خارجي تروریستي ګروپ د افغانستان وباسو. یو هم نه ده پلی سوی ده، تاسو پوهیږئ چې د القاعده دریم نمبر مشر په غزنی پیدا شو.
د افغانستان دفاع وزارت هم دوه میاشتې وړاندې اعلان وکړ چې د القاعده وسلوالو پر هغه غړو یې د هلمند په ناوي ولسوالۍ کې برید کړی چې طالبانو ته یې د جګړې او ماین جوړونې په برخه کې زده کړې ورکولې. ملي دفاع وزارت د دې کسانو شمېر 15 وښود او دا یې هم وویل چې په دوی کې د دې ډلې یو مهم قومندان مسعود احمد هم شامل دی، هغه کس چې د بهرنیو وسلوالو د ساتنې مسؤلیت یې درلود. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم وایي د القاعده او طالبانو اړیکې تر اوسه عادي دي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه هیڅ داسې دلیل نشته چې له بهرنیو تروریستي ډلو او تاوتریخوالي څخه د طالبانو د لرې کېدو لیوالتیا ثابته کړي.
د ښاغلي اندړ په خبره طالبان له القاعده ډلې سره ایډیالوژیکي اړیکې لري او پرې کونی ډېره لري خبره ده، خو طالبان بیا د ټول اداوي ردوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل له امریکا سره د شوې هوکړې پر بنسټ دوی له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره کی پری کړی.
افغانستان خاور به چا پر ضد نه استعمالېږي، هغه تعهد پر ځای باندې تر اوسه پورې داسې کوم شی نه دی شوی. نو دا په مجموع کې توافقنامه تطبیق لپاره یو ښه عملي ګامونه و.
خغل محمد نعیم وایي طالبان د سولې شوی هوکړې ته ژمن دي، خو دوی هم پر افغان حکومت او امریکا تور لګوي چې ګني د هوکړې ډېری برخې نقص کړي دي.
او اوس هم د پاکستان په اړه د پاکستان د سیاسي او پوځي چارو کتونکو وایي په دغه هیواد کې د سختریزو بریدونه د ډېریدو په حال کې دي. دوی په دې باور دي چې دین ته په افراطي نظر کتلو د نه زغملو پدیده پیاوړې کړي او ورسره سختریزي هم زیاته سوې ده. اسوشیټډ پریس خبري ایجنټس په دې اړه یو مطلب خبر کړی چې جزئیات یې له اسد الله لودین څخه ورو.
پاکستانی چارواکي فکر کوي چې د خلکو ترمنځ د دینی عقایدو پیاوړتیا یې هیواد یووالي ته بیايي، خو سیاسي کتونکي وایي دغه کار د نه زغملو چاره زیاته کړي او توندلارۍ ته زمينه برابره کړې ده. په پاکستان کې د سولې مطالعاتو د خپلواک انسټیټیوټ مشر امیر رعنا وایي د هڅو د خلکو د پیوستون پر ځای د هغوی ترمنځ واټن او کرکه زیاته کړې ده. هغه په دې وروستیو کې پر یوې محلي ورځپاڼې لیکلي وو چې دیني افراطیت دې ورځو کې د خلکو د هویت یوه برخه ګرځېدلې. د اسوشیټډ پریس په وینا پاکستان کې د سخت دریځو لخوا تاوتریخوالی زیات شوی. دغه اژانس ویلي یوازې تیره یوه اونۍ کې د دغه هیواد سرحدي سیمو کې څلور هغه ښوونکي په ډزو وژل شوي چې د ښځو د حقونو ملاتړو ته یې روزنه ورکوله. د نوبل جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ ته هم د ټویټر له لارې ګواښونه خپاره شوي چې ډېر خلک یې اندېښمن کړي دي. ملاله چې پاکستاني طالبانو څو کاله وړاندې په ډزو وویشته اوس په لفظي ډول ګواښل کېږي. په همدې اونۍ کې د افغانستان سرحد ته نږدې دو موټر سایکل سپرو د پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ چې یو ځوان پولیس یې وواژه. پر دې سربیره د اسوشیټډ پریس په وینا وروستیو اونیو کې لږ تر لږه لس پوځي سرتیري او دولت پلوه ملیشیې په غلچکي بریدونو او یا پر سخت دریځو د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. دا پیښې تر ډیره د پاکستان په لویدیځو سرحدونو کې شوي دي. د پاکستان د پوځ یو ویاند ویلي د تاوتریخوالي دا پیښې ځکه زیاتې شوي چې د سخت دریځو پر مرکزونو د دوی عملیات ډیر شوي او دغه راز د ده په وینا یو شمېر توندلارو له پاکستاني طالبانو سره لاس یو کړی. د پاکستان د چارو کتونکي وایي دغه سخت دریځي غواړي د تاوتریخوالي او زور له لارې خپل افراطي نظریات په خلکو ومني. د پاکستان د پوځ ویاند جنرال بابر افتخار ادا کړی چې پاکستانی طالبانو د افغانستان په ختیځ کې ځان ته مرکزونه جوړ کړي دي. د افغانستان دولت بیا دا ادارت کړي او تلی ویلي چې د سخت دریځو مرکزونه په پاکستان کې دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ به دوام مومي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې د لومړي وار لپاره د یوې ښځینه پیلوټو لخوا له کابل هرات ته سوې الوتنه یو لوی پرمختګ وباله. د ننګرهار